interview.
د ټپی د پروژې د پرانستلو د مراسمو په اړه چې په ترکمنستان کې پیل شوي مخکې مو واورېدل، دغه راز په هرات کې هم چې وروسته په پام کې ده دغه مراسم پیل شي، ورته تدابیر نیول شوي. په د ازادي راډیو خبریالان دغه مراسم له نږدې تعقیبوي او تاسو به له وروستیو پرمختګونو تل خبرو. خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، نور مو منتظر نه پرېږدو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیو درنو اوریدونکو، ده ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او کرکتون کې طاهر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلی یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډېر بدلته نه وایم، ډېر سمه پزړه کې دی لوګ پدړته وایم.
پزر پانه کې بل لنډه کې ساتاله شوه واوري.
بل زور کلی ته ورسید، اخوا دی خوې حیران حیران کتل. د کلی ماشومان چې دا ولید هغوی هم ټول ورته برا.
د ادب جام دا برخه مو د لودي کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړې کړې ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دوه زوین پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه در رسیدلې.
او رخمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډېری ناستی کړي، د حمزه بابا پر وی غږیدلې یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوی غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان، یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان، جرګې لنی ملاري راستنې شوي زی چیزو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. متازادی رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلب ما په هر منزل به ودرې د مطلب ما، نن می د چا سترګې لیدلې حمزه په ټول لارا زنګې د مطلب ما. اسلم مسعودین یزي د دیونی فرهنګي خبر ناورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنی پیل شوه. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلې د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د ایاس خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنی شوه دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، چې لامل یې اوس مهال ډېری تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګوخ سره مخ دي. دوی زیاتوي د ایاس خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سره کیندنو لامل دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وخته دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د ایاس خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سره کیندنی تاییدوي او زیاتوي چې دغه خپل سره کیندنو لامل د مزار ټول آثار لمنځتللی او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د ایاس خان نیکه زیارت او غونډۍ د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی، ځکه چې زیارت او غونډۍ پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې سره سمون خوري ولمانځل شوه. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپلې مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمیر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. دی زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل ته ژمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لومړنۍ زده کړې په خپلې مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په یوې لرې ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کېږي. نوموړی وایي چې د دغې سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنایست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتې مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړل یو فلکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړئ.
د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیل وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د تنور د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي بنه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغه نو وروسته بیا د طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریا په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د اغلې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي چې یوه یې زغالي جوړې کړي او بله ډوډۍ په تنور پورې کړي. کری تنور لمبه کول او پر ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر له ډیر پخوانی سي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی، زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړوو. موږ چې تنورونه جوړوو، خپله مخصوصه خاوره لمدوو او په خپله انداز زای برابرو. بیا چې کله تنور جوړ سی، گاز پاکی بلوچه وچ سی.
خودم اگم 15 سال میشن.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي، خو په دې وروستیو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وسل نوې وسایل استفاده کیږي. پیغله شګوفای زقزی وایي چې په تنارې ډېره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې کوم هنر یې کار اخیستی هغه وایي،
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه اوبه راچوه چې دا ور یې ګل سي، ځکه چې ور ډېر قوي وسې نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ اوبه ورواچولې چې ور ګل سو، بیا داسې یو کور مزان ته پریشه دی. البته اضافي ټوکر دی، نسبتا غټ دی، نه ډیر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هسته وای ودانه ډوډۍ دغه سه پسې مشله و، هغه ډوډۍ جسرس ولې د سه د تنار ته به خرابې لوو.
په تنار ډوډۍ په حواله کلیوي خو سخت کار دی، نو لبلې خو ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې او پیغله ل بنګړې ډاکلاس په لمبه شوی تنار ورننه باسي او ډوډۍ پوری کوي، نو د زلفو د ټکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. که هم د تناره په ځای یو شمیر برېښنایي، ګازي او یو شمیر نور د ډوډۍ پخولو وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تناره ډوډۍ ځانګړی نوم او
د فبروري یوشتمه نیټه د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږېدلی یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د منځنی اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولای شول دغه ورځ یا خپل ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې، او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه خز د کړی کولای شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک لمورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې لقبلا چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړی وکړي.
د سمه چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنی اړتیا څومره وینئ؟
په افغانستان کې مختلف ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لرو پرتو سیمو کې ډیر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوي، دا فرصتونه مساعد شوي چې هلته خلک په خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دغه اوس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپلې مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپله مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی ته زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشتي، خو فکر نه کوم هغوی ته دی په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشتي، خو هغې ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12 فارغي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختري انسان ویسي. د دې له کبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوي چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. پنړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دي. کته هم زمنګ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنۍ ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلدي.
همدلته بیا هم تمکیږو، یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کېږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کېږي چې هغه له ښارونو ډېر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کېږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زما دیږي په پیښور کې مطبوعات به مې تعقیبول، د ورمړي ژبې په اړه ډیر تاوده بحثونه براتلل او ویل کېدل به دا چې ورمړي ژبه چې دا د ګواښ سره مخ ده. کله چې مونږ په نړیواله کچه د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دې مسلې ته متوجه کېږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ او کلتور دا ولرو چې په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړوکی قوم دی او غټ قوم دی، د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي، باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیري ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د لمنځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک په خبرې کې لیک لوس پې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټه چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، همدغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغه ژبې د پرمختګ او د دغه ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دي چې په هغه کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا لپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کېږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زموږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فولکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې دي هغه خوندی کړی شو. نو موږ به هله وکولای شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغه کې دی د نورستان فلکلور ویلې شوی، په هغه کې دی د پامیري ژبې ویلې شوی، په هغه کې دی د بلې کمی ژبې ویلې شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او د ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کې د یوې ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چوونکي حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن له یو تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږېدلی یو.
فنکار
افغان صاحب په دې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطنه لرې پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقۍ ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله، او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقۍ سره آشنا شوی، موسیقۍ مې شروع کړې ده.
اوله سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلې دي؟
اولنۍ سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزمه کوله، زمزمه به کوله، داخې سندرې نو هغه به وړی لیلو سهار دے شمال دگی بلنگ پانی ریجی
اسی چی کل کل زمزمہ کی اتل لسکال پخوانے وقت تنی یادی
وڑی نی یادی کس ما خوخی کڈیر خستا یادونه دی پاکستان درے کیا بمین پلار ویلے ٹی وی کی یو وقت کی چی مسافرو مون ما شمانو پا ٹی وی باندی کتن واغی سندر نردیر متاثر فما بیا دیر خواهید لاغ بمزان سر بیا زمزمہ کولا اما گن شوق
تو موسیقی پا برخی کی دی باقیده زکری کڑی کنا
او دا موسیقی پا دیده که خوزد خپل استودنتی ما سکول ویما کالج نه گریجویټ شوم او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم غا یونیورسټي چې ورته وای هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي هم لرو چې میوزیک کلاس به غیر ته ویل شي. هغه په های سکول کې چې زه مونږ هغه وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک نغه یو کریډیټ به واخلی نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پخې کې دا کریډیټ مونږ غوښتو او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
خو وسترن میوزیک غواړم یو بل د استاد کورنی بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه زده کړې چې هغه دی په مکتب کې په سکول کې وکړي، لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساز پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه و؟
د پلار خو ډیر لوی مرسته و، پلار خدا مرسته و چې اول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر و، نو دا په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کله وکړو یا بس څنګه شوق هم دی چې پلار غوندې سندرې مونږ هم وویو. بیا دا چې هغې نه پس پلار سره کېناستلم او بیا د هغې نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړه وکړه د پلار نه، چې کلاسیک میوزیک ډېر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع وکړه ورو 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 ورو، بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پورې معنی چې پوښتو چې سندره څنګه ویل کېږي، غزل څنګه ویل کېږي، دې باندې پوښتلو، نو بیا هغې نه بعد شاعری چې کومه شاعری باید ویلی شي، سرقم طرز ویلی شي، سرنګي موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه مونږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب.
کله چې استاد وی او شاګرد په طبیعي لحاظ لاغه متاثر وي او له پلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلار استاد یو د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس و چې ما یاد شو دغه خبره اوس چې هغه ماته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی پسې هغه ځای نشي نیولی هیڅ کله. خدای کې به زه دا ووایم چې ته کاپی یې د پلار دی، ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړی کې، په دې چې زه خو متاثر یم هم دی خوښېده مې پلار ډېر زیات، او بل دا چې د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ، نو زه چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دا د لارې خبره وکړه او دې ویلي چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپیې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هیڅکله نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هیڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرله، استاد شاولي شته
خپله
د ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی، دا اولنی آغاز دی زما چې کوم میډیا ته، نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي، فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، ملنګ جان بابا دی، زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لاره پاتې ده ماته.
او دونکو به ستاسو د زمزمې په تمای څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم داست چې ما کمپوز په خپل کړه دا ډیر خسته شي.
حمزه بابا دا کلام به روزه کې چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشلی روح ته ډالې شوی. مهرباني
لغوندې خو ورته ډیر بدل تنه وایم لغوندې خو ورته ډیر بدل تنه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک پدړ تا وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک پدړ تا وایم لغوندې خو ورته ډیر بدل تا وایم.
دا یو نوې کلام دی ان شاء الله او خیره.
کیسه د ژوندانه داسې شی به خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجي نوي، خو کله دغه کوچنی شی به هنري بڼه د کیسه په چوکاټ کې واوري نو ځانګړې لذت لري. چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پړوي تر رسولي شي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تلاشوي لنډ کیسه دراوروي.
زرپانه کالا شبه د سهار لمنځ وکړو لالمانځه پسې یوه اوږده دعا وکړه، وروسته بیا ژر ژر د خپلو کالیو پر راټوله بولو لګیا شو. اکمل له لرې پرې ور غږ کړ، څنګه چل دی؟ نن ډېر خوشحاله نه یې؟ څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشحاله نه شم؟ بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل، خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي. یاره دا څه خبرې کوي ورور؟ هم له چا نه هېرېږي. چا چې د چا سره یوه ورځ هم تېره کړې وي، چې کله ترې لرې شي بیا یې ورپسې زړه خوږېږي. او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تېر کړل چې دا ډېر عمر دی، او که ته ما هېرولی شي نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هېر کړم. ښه نو ته ځې، څه به وکړم؟ که څو کاله نور هم پاتې شم آخر خو به ځم. او بیا ته پوهېږي چې هلته زما مور پلار اورونه. دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم. نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم. اورونه به مې اوس زلمیان وي، زرلښته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهېږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي؟ هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې؟ سم اختر به وي. ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تېرو 15 کلونو انتظار کوو. او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وي، او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي. څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي؟ د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوې راتاوې شي. یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې. زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر ژر ژر د خپل بیک زنځیر بند کړ، د کالو الماری یې را خلاصه کړه. له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه راواخیسته. کڅوړه یې پرانیسته، اکمل ته یې وکتل. دا ګوري ړوند خو نه یم، ولې یې نه ګورم؟ یو خو ته په هر شي کې خبرې کوې. ښه وایه، دا سات مې پلار ته اخیستی. هو کنه، یو څه خو له ځانه سره یوسه، بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی. زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل، او دا دی شین ټیکری مې ورته اخیستی. ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي، خو یوه صبره یې رانه پاتې ده. زه هغې ته به هم همالته څه واخلم. کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه، او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار 7 بجې به وې. د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو، او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې راووتل او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل، د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزا یې زیاته شوه، نور بیخي له خبرو لوېدلی و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه، بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د گریوان پر لور یې حرکت پیل کړ، هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غزونې وکړې،
لډیر وخت وروسته دیلی ته ورسید او بلاخره په تیاره کې هم کیناست او تیاری پرواز وکړ. په تیاری کې ډیر کسان سپاره وو، ټولو د یو بل سره خبرې کولې، خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق وو. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تیر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي. صبری د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی. اخوا یې مور د پلار پسې پټې ته سبناری وړی وي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیاری کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلونه هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر روان. ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلی په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخواني یادونه راتازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې د یې له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران وو، له هر شي نه د بارودو بوی ختود. خو مګر اوس دا هر څه نوي وو. لکه اوږده سفر وروسته خپل کلي ته ورسېد. له لرې یې په خپل کلي نظر شو. په زړه کې یې نوي هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلي کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي. لکه څرنګه چې د فکر کړی وو هماغسې وو. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل تیل وهل را تیل وهل. د پټو په منځ کې را روان وو. نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلي کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی وو. له لرې یې په خپل زور دهقان خانګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو سات یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دېخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برګ وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر کاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګونه ډک وو. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تالا شوی کنډر یې ولیده.
چم چم پویم کور کور ویرانیم. چم چم پویم کور
ویرانیم. د ادب جام نننی برخمو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتی او ادبی کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحل کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1555 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجری پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګرې ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی تنغوته کیږي.
او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی، او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1608 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی دی هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حمید وراره و چې شیخ حمید په ملتان پاچا سو یو یې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی، دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حمید زوی په ملتان کې د ملا هده له استازو سره کېناست او له دوی څخه الحاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروهدی د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حمید رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الحاد ترویج یې غوره کړ، قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړکي وکښل او ور وایستول.
د الحاد په لور د ترپلل گروه د زموږو کوراوه، موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه. لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه، هغه گرو دی اوس آړه کړ چې پلرو دی رڼاوه. لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه، نصر نه مو یې لکاله لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسې نقل کا چې نصر لودی هسې د شیخ رضا غبرګون وکاوه.
د الحاد په تور تورن سم سل رغن خم ملحد نه یم، زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد یم د دخنه یم. له اسلامه نه ترپلمه تورا نو څخه په ترپله یم. گروه مې هغه لرغونی دی اوس هم کروڑ په لرغونی یم. د اسلام پر حسک به ظلم و تورانو ته تیاره یم. د لودی زوی سنتی یم د حمید له لوړ کاله یم. تورانی د خن چې وایي زه له گروه په آړه یم. دای تور تاسې دروهوي زه مومن ستاسې پتله یم. د دخنو ویناوې مغږه زه لودی یم څو چې زه یم.
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم. د تیری فبروری میاشتی اتلسمه نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورویشتم تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدل او په 1904 کال کې لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه را سره غږېدلې او هم د اروخاد امیر حمزه شینواری یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو. ورېښمین
خیال
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. تسویل کی چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډیر کوچنی وې، حمزه بابا دې قتل و، دا غره رویه تاثر څه ډول و؟
بابا خو یو ډیر مهربان او ډیر لوی انسان او پروردگار رب ته ډیر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېر زیات و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسانونو دغه به سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزاره سلهاو شاعران به هغې به راتله په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلی دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا، چې زه وړوکی یم بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شوم او څه خوش قسمت هم چې غل نه شوم.
تم بیا هم دا وویله؟
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات و، خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ته کولې زما پلار هغې ځای کې. بیا هغې ته وویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وایي، تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نه شوم سو خوش قسمت اوم چی غل نشوم، چی د نظر سره د مل نشوم، حمزه زوانی زای ما غزل خوړه، حمزه زوانی زما غزل خوړه، حمزه زوانی زای ما غزل خوړه، خامی می دوا چې غزل نشوم، خامی می دوا چې غزل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نشوم، چې د نظر سره د مل نشوم. دا مال بابا ته.
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو، زی نږدې کړم او څه پکړم او جب نه نه به لزګون را ترويست د لسلو غیرت ول چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګ کېدلم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل انا زوار یو زین انا ونه ویلی بل بل بل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف او شاغيب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته.
دا د کلونه تیر شول، تقریبا د بابا لمرګات سره لروشت کلونه تیر شول او اوس دا د ستا عمرم په هغه اندازه دی چې د ځوانۍ لمرحله راپورته شوی دی. دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی، ډیر غزلونه بدی ویلی، بابا بدی ډیر لوستي، ډیر مطالعه کړی بدی، کم یې تا ته ډیر خوندور دی.
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنم کې کوی وایي
د خواږ آشنا بد څه صفات بیان کم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاوي. بابا بس دا ته کوم صفت وایم
ډېر مننه،
کوم طرف نه راشه
ډېر مننه. خیر
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو، ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو. تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو، ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو. بیلاریو پلاشو چی رهبر شو رانورک، بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک، مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو. یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان، یارانو پا پختون اشنا می دانو گمان، جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو. شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه، شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه، رندانو د ساقی چسترگ سریش ویزی چیزو. محفل تا رقیبان یې په خپل ځای راوستول. محفل ته رقیبان یې په خپل ځای راوستول، اوس جوړې نورې نورې تماشې شوې ځئ چې ځو. تل ستوري رهبری کړي پکې کم دی غلچکی، تل ستوري رهبری کړي پکې کم دی غلچکی، جو پو تیرې لپاسه راخبری شوې ځئ چې ځو. وایس کراتنن کړي نصیحت په نوی رنگ،